بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو سات خبرونه کې ز عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې ولسمه د 1420 هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې درویشتمه او د 2021 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې درته نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د نړۍ په هیوادونو د کورونا ویکسین په ناعدلانه ویش او ذخیره اندوزه باندې د انتونیو ګوترش نیوکه. بیا هم د تاریخ پاڼه اوریدی شئ. د خبرونې په دوام کې تلپاتې خوشبو نومې پروګرام، او په وروستۍ برخه کې بے نقابه امریکا نومې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو د څېړنې اونیس پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سیاسي مرستیال ویانا ته رسیدلی دی. په ماسکو کې د ایران او افغانستان سفیرانو د نظر تبادله وکړه. پاکستان کې د کورونا دریمه څپه په پوره زور سره روانه ده. د ولسمشر اشرف غنی صلاحکار په افغانستان کې د جمهوری اسلامي حکومت په دوام باندې ټینګار کړی، او د طالبانو په حمله کې 14 افغان عسکر وژل شوی دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وښه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی تیر شپه د اټمی موافقه د ګډ کمیشن په غونډه کې د ګډون په موخه د آسټریا پلازمین ویانا ته رسیدلی دی. د ایټمی موافقه یعنی برجام د ګډ کمیشن 13مه غونډه د ایران او څلور جمع یو ډلې د پلاو پښتون سره تیره جمعه د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، او ګډونوالو پریکړه وکړه چې د دغې غونډې دوام نن سه شنبه په ویانا کې په حضوري توګه تعقیب کړي. د اسلامي ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال د برجام د کمیشن په آنلاین غونډه کې په دې خبرې سره چې ایران به د بندیزونو له لغوه کېدو او د دغه کار له آزمایلو سمدستي وروسته جبیره کوونکي اټمي ګامونه بند کړي څرګند کړه. اټمي موافقې ته د امریکې د راستنېدو لپاره هیڅ مذاکرې ته ضرورت نشته، او په دې لړ کې د امریکې لاره بیخي روښانه ده. د برجام د ګډ کمیشن د غونډې له آنلاین ترسره کېدو وروسته په دې هکله خبرونه خپاره شول چې ګنې امریکایي پلاوی به هم نن په ویانا کې شتون ولري، او ټاکل شوی له ایران پرته د اټمي موافقې له پاتې غړو سره یو لړ خبرې ترې وکړي. د دغو خبرونو له خپرېدو سره هم مهاله ښاغلي عراقچی وویل په ویانا کې د سه شنبې د ورځې په غونډه کې به یوازې د برجام اوسنی غړي شتون ولري، او امریکا به د اټمي موافقې د ګډ کمیشن د غونډې په شمول په هیڅ هغې غونډه کې ګډون ونه کړي چې ایران پکې موجود وي، او دا پریکنده فیصله ده. بل خوا د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنی چارو وزیر بیگا په خپل ټویټر کې د ایران او ازبکستان لرغونو اړیکو سره د دغه هیواد له ولسمشر او خارجه وزیر سره خپل ملاقاتونه ګټور وبلل. محمد جواد ظریف په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف او خارجه وزیر عبدالعزیز کاملوف سره له خپل ملاقاته خوښي څرګند کړه. وی لیکل د دوه اړخیزو سیمه ایزو ملګرتیاو د پرمخ بیولو په موخه د زرکلنو اړیکو د پراختیا د لارو چارو په هکله ګټورې خبرې ترې موکړې. ظریف د خپل پیغام په دوام کې قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان د خپل سیمه ایز سفر راتلونکي منزلونه بیان کړل. محمد جواد ظریف چې د ازبکستان جمهوریت له چارواکو سره د سلام مشورو په موخه تاشکند ته تللی دی، پرون یې د دغه هیواد له ولسمشر او خارجه وزیر سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او د دواړو هیوادونو د دلچسپۍ وړ موضوعاتو په هکله ورسره د نظر تبادله کړې ده. په ماسکو کې د ایران او افغانستان سفیرانو د افغانستان د بدلونونو په هکله سلام مشورې وکړې. د روسیې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی پرون په دغه هیواد کې د افغانستان له سفیر سید طیب جواد سره وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د صلح د بهیر او د دغه هیواد په چارو کې د روسیې، امریکې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو د وروستۍ غونډې په شمول چې د افغانستان د حکومت او طالبانو او همداشان د ترکیې او قطر د پلاو پښتون سره په دې وروستیو کې په قطر کې ترسره شوه د نظر تبادله وکړه. جلالی او سید طیب جواد د افغانستان د بدلونونو په هکله د خپلو تماسونو، سلام مشورو، لیدو کتو او مشورو په دوام باندې ټینګار وکړ. ایران د یمن د صلح د مذاکراتو د پرمختګ له بهیر ملاتړ کوي. په ځانګړو سیاسي چارو کې د ایران د خارجه وزیر جکپوړي سلاکار ټینګار وکړ چې ایران د یمن د صلح د مذاکراتو له پرمختګ څخه ملاتړ کوي. علي اصغر خاجي پرون د یمن د کړکیچ د هواري په لړ کې د ایران د سلام مشورو په دوام کې د یمن د ملي ژغورنې د حکومت له جکپوړي مرکچي محمد عبدالسلام سره د ټلیفون له لارې خبرې اترې وکړې. په دغه خبرو کې دواړو لورو په یمن کې د صلح په بهیر پورې اړوند ورستي بدلونونه وڅېړل. هغه د یمن د صلح د هغو مذاکراتو له پرمختګ خوښي وښودله چې د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مارټین ګریفټس لخوا ترسره کیږي او زیاته کړه هیله لرو چې د یمن د خلکو د اتلولانه مقاومت نتیجه د ظالمانه محاصرې ختمېدل او د صلح عادلانه او پایدار موافقې ته رسیدل وي. د سافر نومې تیل وړونکو کښتۍ د کړکیچ د واري په موخه د ایران وروستۍ سفارتي هلې ځلې په دغو خبرو اترو کې مطرح شوې بله موضوع وه. عبدالسلام هم د ایران د اسلامي جمهوریت له ملاتړونو په قدرونې سره د یمن د صلح په روانو مذاکراتو کې د وروستیو بدلونونو په هکله یو لړ ټکي بیان کړل. په بندر عباس کې د پاکستان د سمندري ځواک د سکواډن د شتون په دریمه ورځ د دغه هیواد او ایران د سمندري ځواکونو افسرانو او کارکوونکو د روزنیزو او عملیاتي تجربو د تبادلې په لړ کې د یو بل د کښتۍ کتنه وکړه. ایرنا خبری ایجنس لیکلی چې د ایران د سمندري ځواک په اولی سیمه کې د کارکوونکو یو شمیر کورنیو د پاکستان د سمندري ځواک بیړۍ ته په ورتګ سره د دغو جنگي کښتیو د توانمنیو کتنه وکړه. د ایران د سمندري ځواک د ړومبی سیمې قومندان دویم امیرالبهر جعفر تذکر په دې هکله وویل د سمندري اطلاعاتو او پوهې د تبادلې په موخه د ګډو غونډو ترسره کول او مشق دا پیغام لري چې د هرمز اوبلارې په ستراتیژیکې سیمې او د هند سمندر په شمال کې امنیت او صلح د سیمې د هیوادونو په مرستې سره تامینېدای شي. پاکستان کې د کورونا دریمه څپه روانه ده. په پاکستان کې د کورونا د دریمې څپې راپورته کېدل په دغه هیواد کې د نوو محدودیتونو د لګېدو لامل شوي دي. پاکستانی چارواکو د کورونا د بیا ګرمېدو وروسته وویل د خالی او اتوار په ورځو به یوې صوبې نه بلې صوبې ته سفرونه بند وي. د کورونا له دې درېمې څپې سره د مقابله په موخه په کاري ورځو د مسافري اورګاډو د ظرفیت 30% کمول او همداشان د خوونځي او بشپړ بندول د پاکستان د څلور وړو صوبو د خوونې او روزنې د وزیرانو په غونډه کې وسیړل شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې حق لګوویل په هیواد کې د کورونا روانې درېمې څپې ته د خلکو د بې پامې په بڼه کې به د سراسري قرنطینې او لاکډاون لګولو ته مجبور شو. د پاکستان د روغتیا وزارت د پرونی اعلان لمخې په تیر شواروز کې 4,323 نوي کورونایي ناروغان څرګند شوي دي او د همدغه وایرس له کبله 240 تنه مړه شوي دي. په سیاسي او امنیتي چارو کې د افغانستان د ولسمشر جګپوړي صلاحکار په دغه هیواد کې د اسلامي جمهوریت بخنه غواړم د اسلامي جمهوري نظام په جاري پاتې کېدو باندې ټینګار کړی دی. د تسنیم خبری اجانس په لیکنه محمد محقق وویل د افغانستان د مسلمان ولس په غوښتنه د دې هیواد نظام باید هم هغه شان جمهوري اسلامي وي. محقق زیاته کړه د افغانستان قوانین لکه څنګه چې په اوسنی اساسي قانون کې راغلي دي باید د اسلامي تعلیماتو په بنیاد وي او په ټولو بهیرونو کې دې هم د خلکو رائے معیار وګرځي. د افغانستان په سویل کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د حمله له امله 14 کسان مړه شوي دي. تسنیم خبری اجانس لیکلي چې طالبانو پرون د سویلي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ د پوسټې په خوا کې یو زغرګاډی وچاودو چې له امله دوه افغان پوځیان مړه او 8 تنه نور زخمي شول. په عین حال کې طالبانو د همدغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په وزیر مانده سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټې باندې حمله وکړه چې له امله یوولس عسکر مړه او 14 نور زخمي شوي دي. طالب وسلوالو له دې مخکې هم د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو کاروان حمله کړې چې لږ تر لږه 3 تنه پکې مړه او 14 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان له ملي امنیت ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملي امنیت ځواکونو په کابل کې د حقانی شبکې د بریدونو پلانونکي نیولې دي. تاند خبری سایټ د سرچینې په حواله لیکلي چې نیول شوی کس عبیدالله نومیږي او په بلال، فاروق او ابراهیم هم مشهور و چې د ولسمشر د ړومبي مرستیال په دفتر یې د برید کولو طرحه هم جوړه کړې وه. افغانستان کې په کورونا د ککړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې هم په کورونا وایرس دخته کسانو له امله د مړو شمیر لا هم په ډیرېدو دی. افغانستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 28 تنه نور په کورونا ناروغۍ اخته شوي چې ورسره د ککړو کسانو ټول شمیر 55,999 تنو ته رسیدلی دی. په ورته موده کې همداشان 4 تنه د کورونا له امله مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 2,512 کسانو ته ورسېده. او وروسته خبر دا چې د روسیې د نوي اساسي قانون لمخې چې پرون دوشنبه ولادیمیر پوتین لاسلیک نوموړی به تر 2013 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له 13 راهیسې د روسیې واکمن دی. د 18 کلن دی او د اوسني قانون لمخې به تر 3 کلنې پورې د روسیې ولسمشر پاتې شي. په روسیه کې د ولسمشرې دوره 6 کلنه ده. په 2008 میلادي کال کې د دې لپاره چې پوتین د روسیې د اساسي قانون لمخې د دریم ځل لپاره د ولسمشر کېدو اجازه نه لرله ځان صدر اعظم ک خو واک یې تر خپل ولسمشر دیمیتری میدودوف ډیر و. د روسیې د مخکنی اساسي قانون پر اساس ښاغلی پوتین حق نه درلود چې د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي، خو تیر کال له یوې ټول پوښتنې وروسته د روسیې د انتخاباتو نوی قانون د دغه هیواد پارلمان تصویب کړ او اوس د دې پریکړې پر اساس به پوتین تر 2026 کال پورې د ولسمشرۍ په چوکۍ ناست وي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
گرانو دوستانو پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش په تیرې یکشنبه ورځ په ټویټر پاڼه کې ولیکل چې کچېرې په ځینو شتمنو هیوادونو کې د کورونا واکسین په تولید او ذخیره اندوزه کې ملي پالنې خطرناک بهیر دوام ولري، نو ممکنه ده چې په نړۍ کې کورونا وایرس په ځنډ سره ختم شي. هغه وویل مونږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې د کورونا ضد واکسین ته لاسرسی شته او په چټکۍ سره د هغه بیه د ټولو لپاره د سپما او زغملو وړ ده. د ملګرو ملتو سرمنشي له دې مخکې هم په نړۍ کې د کورونا وایرس په ناعادلانه بخنه غواړم د کورونا د واکسین په ناعادلانه ویش نیوکه کړې وه او ویلي و چې د روان میلادي کال اړومبیتوب باید کورونا وایرس واکسین ته عمومي لاسرسي او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د دغه واکسین د طرحې اجرا کول ووسی. د کورونا ضد واکسین د ویشلو د ناعادلانه بهیر او د هغه د ذخیره اندوزې په هکله د ملګرو ملتو د سرمنشي جدي خبرداري په حقیقت کې د سترو لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکې او د ځینو سترو اروپایي هیوادونو اوسني کړچار ته په پام سره په دې لړکې د شننې وړ دی. په حقیقت کې دغه ستر لویدیځ او اروپایي هیوادونه په تیره بیا امریکا چې د کورونا د بیلابیلو واکسینونو د کشف او تولید په هکله د مخکښتوب ادعا کوي، د دې پر ځای چې د نړۍ په هیوادونو باندې د کورونا واکسین د عادلانه ویش بهیر غوره کړي، په ډیره اندازه د کورونا تولید شوي واکسینونه په ګودامونو کې ذخیره کړي دي او یا دغه واکسین یوازې په خپلو هیوادونو کې خلکو ته وهي. انټونیو ګوترش څه موده مخکې په نړۍ کې د کورونا واکسین د ویش په څرنګوالي باندې په نیوکې سره ویلي و چې د کورونا وایرس ضد 15% واکسینونه په لسو هیوادونو باندې ویشل شوي او د نړۍ څه د پاسه 100 هیوادونو د کورونا واکسینو نه دي ترلاسه کړي. په همدې وجه د ملګرو ملتو سرمنشي د کورونا واکسین د ویش لپاره د نړیوال پلان د جوړولو غوښتنه وکړه او په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د کورونا واکسین ترلاسه کړي. همدا اوس د کاناډا په شان ځینو لویدیځو هیوادونو د کورونا ضد ګڼ شمېر واکسینونه ذخیره کړي دي، پرته له دې چې د دغو واکسینونو ذخیره کول د کاناډا له نفوسو سره هیڅ تناسب هم نه لري. د کاناډا حکومت تر اوسه د کورونا د 4.25 میلیونه ډوزونو د اخیستلو آرډر ورکړی دی، په داسې حال کې چې د دغه هیواد نفوس له 40 میلیونو هم کم دی. په کلي توګه د احصایو له مخې شتمنو او مړو هیوادونو د روان میلادي کال تر پای پورې د خپلو نفوسو 3 برابره د کورونا وایرس د واکسین سفارش ورکړی او دغه کار تر ډیرو کلونو پورې دغه وایرس ته د کم عایده او مخ په ودې هیوادونو کې د میلیارډونو کسانو لاسرسی محدودوي. په اساسي توګه د شتمنو هیوادونو لخوا له خپلې اړتیا څخه زیات د کورونا واکسین اخیستل په نړۍ کې د کورونا وایرس په د واکسینو په مساوي ډول د ویش خنډ کیږي. په دا ډول په هغه سیالۍ کې چې د کورونا واکسین د اخیستلو لپاره د دغو هیوادونو ترمنځ پیل شوې ده، مخ په ودې هیوادونه په خطرناک ډول له دغه واکسین څخه محرومیږي. د واکسین ولسی ائتلاف چې د مرستې رسونې یوه تر ټولو ستره نړیواله مؤسسه ده، د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خبرداری ورکړه چې کم عایده هیوادونه ممکنه ده تر کلونو پورې کورونا واکسین ته د لاسرسی امکان ونه لري. لویدیځو هیوادونو د روان میلادي کال تر پای پورې د خپلو نفوسو 3 برابره په دنیا کې د کورونا وایرسو د 8 اصلي تولیدونکو واکسینو ته هیوادونو ته سفارش ورکړی. په داسې حال کې چې د نړۍ په کابو او یا کم عاید لرونکو هیوادونو کې به په هرو 10 کسانو کې 1 کس په روان میلادي کال کې د کورونا واکسین ته لاسرسی ولري. د آکسفام مؤسسې یو غړي انا ماریوت وویل هیڅ انسان باید داسې واکسینو ته چې د ژوند ژغورونکي دي له لاسرسۍ بې برخې نه شي، یوازې په دې خاطر چې د بېوزله هیواد خاریز دی یا په کافي اندازه د کورونا واکسین د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کورونا واکسین د ویشلو په زمینه کې بله مسأله هغه ته په لاسرسۍ کې خنډونه د بایکاټونو موضوع ده. د تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼه ته وکشه.
د تاریخ پاڼه
ډیر قدر منو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. وسم زه فاطمه ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې 13 او د 2021 میلادي کال د اپریل 16 نیټې سره برابر ده. یول سوا ته دیش کال پخوا د 340 هجری قمری کال د شعبان په 13 نیټه په ناصر کبیر مشهور د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم للمسیانو یو لوی مجاهد او عالم ابو محمد حسن بن علی اتروش وفات شو. هغه په 210 هجری قمری کال کې په مدینه کې وزیږید او له هغې وروسته چې عباسیانو د پیغمبر اکرم د کورنۍ ګڼ شمېر کسان من جمله امام حسن عسکری علیه السلام او د حسن اتروش پلار د بغداد په شمال سامرا ښار کې جلاوطن کړل، هغه هم دغه ښار ته بوتلل شو. حسن بن علی دینی علوم په بغداد او کوفه کې زده کړل او په نامتو عالم بدل شو چې د شاعري زیات ذوق یې درلود. له بلې خوا هغه په سیاسي فعالیتونو کې هم ګډون درلود او د ایران په شمال کې په طبرستان کې د علویانو د پاڅون او حکومت په دوره کې دغه سیمې ته ولاړ. حسن اتروش د دغه حکومت له نسکورېده وروسته یو ځل بیا هغه احیا کړ او په عدل او انصاف سره یې د ایران د شمال په پراخې برخې باندې حکمراني وکړه. د نه علاوه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دغه لمسی د خپل نیکه د دین په تبلیغ کې ډېرې هڅې وکړې او په لسګونو زره کسان یې مسلمانان کړل. شپږ سوه 15 کاله پخوا د 1310 هجری قمری کال د شعبان په 13 نیټه د ایران د 9 هجری قمری پیری تر ټولو لوی شاعر او ادیب نورالدین عبدالرحمن جامی د ایران په شمال ختیځ کې په خراسان ولایت کې په جام خار یعنی تربت جام کې نړۍ ته سترګرانې کړې. هغه له ځوانۍ د بېلابېلو علومو زده کولو ته مخه کړه. جامی په ځوانۍ کې سمرقند ته ولاړ او دیني علوم، ادبیات او تاریخ یې هم هلته زده کړل او وروسته یې سفر او سیاحت ته مخه کړه. په هغه وخت کې چې د هرات ښار غوره ځلا درلوده، په هغه ښار کې یې ژوند کاوه او د جام په عارف مشهور و. هغه د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم له کورنۍ سره زیاته مینه او کلک عقیدت درلود او هیڅکله یې د زورورو او باچایانو مدح ونه کړه. له دغه ایراني شاعر او ادیبه ډیر نظمي او نثري آثار په یادګار پاتې دي چې پکې هفت اورنګ، سلسله الذهب او بهارستان ته اشاره کولای شو. عبدالرحمن جامی په 1290 هجری قمری کال کې وفات شو. یو سل څلور کاله پخوا د 1910 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه د امریکا حکومت جرمني ته د جنگ اعلان وکړ او د متفقینو په ګټه یې لومړني نړیوال جنگ ته ودانګل. البته له دې مخکې امریکا له جرمني سره خپل سیاسي اړیکې ختمې کړې وې او له متحدینو سره یې مرستې کولې. پر امریکایي کښتیو چې فرانسې او انګلستان ته یې مرستې وړلې، د جرمني د بیړیو او اوبتلونو له حملې وروسته امریکا په رسمي توګه د جرمني پر خلاف جنگ پیل کړ. د واشنگتن دغه اقدام چې له متحدینو سره له زیاتو پوځي او اقتصادي ګټو سره مل وو په لومړني نړیوال جنگ کې د جرمني او د هغه د متحدینو لپاره شرایط لا سخت کړل. له بل خوا دغه جنگ ته د امریکا ور ودانګل د نه چندان زیاتو پیسو په ورکولو سره د نړیوالو سترو قدرتونو معادلاتو ته د داخلېدو او ځانګړتیا او هم د بې طرفۍ له حالته د وتلو په معنا وو. شپږاویا کال مخکې د 1945 میلادي کال د اپریل په شپږمه نیټه د دوهم نړیوال جنگ په بهیر کې امریکا په سمندري بیړیو د جاپان د کامی کازه یعنی ځانمرګو الوتکو حملې پیل شوې. د جاپانی قومندان جنرال تویو د پلان له مخې د دغه هېواد د رضاکار پیلوټانو به خپلې له بمونو ډکې الوتکې له امریکایي کښتیو سره جنګولې. د دوهم نړیوال جنگ په وروستیو کې په ختیځ آسیا کې د جاپان له لاسه د نیول شویو سیمو له وتلو وروسته د جاپان پوځ د هېواد تر پولو شاتګ وکړ.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلی. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټیلیویژني خبرونه خبرې هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
تل پاتې وږمې کوز ما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو د تلپات وجمه په دینوی لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اړه د حضرت آیت الله سید علی خامنه ای نظرونه وړاندې کیږي. نن د دغه لړۍ په دې پروګرام کې هغه حضرت د تحرک لپاره انګیزه او د هدایت لپاره دریځ او لورنیونه د لوړتیا او ترقۍ په لاره کې د حرکت دوه عامل ګڼي چې دواړه په لمانځه کې موجود دي. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ شو. دوستانو، هغه صفت چې خدای تعالی په لومړی درجه کې د موحد ټولنې لپاره بیانوي، الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاۃ، په دې میدان کې د تک لپاره هغه څه چې تر هر څه زیات ضروری دی دوه څیزونه دي: یوه انګیزه او محرک، یعنی یو باطنی ځواک چې انسان په خوځښت کې راولي، او بله هغه قطب نما چې انسان هغه لارښوونکی ستوری هیر نه کړي او لوری کوږ نشي. که محرک نه وي، انسان په نیمه لاره کې پاتې کیږي. ستونزې زیاتې دي. د توحیدی ټولنې جوړول په انسان کې د عدل ټینګول، د باطلو هوسونو په دې دومره طوفانونو کې د حق د خیمې لګول آسان کار نه دی. محرک او انګیزه ضروری ده. دغه محرک دا دی: خدای ته توجه، یعنی ذکر د الله، له خدای مرسته غوښتل، کار په حساب کتاب سره کول، او هغه قطب نما هم دا ده، د کار هدف ته پام کول، او دا چې زموږ اصلي هدف پیسې او طاقت نه دی، هوس پرستی نه ده، شخصي غوښتنې نه دي، ډول ډول سیاسي ملاحظات نه دي، بلکې هدف مو هم هغه خدای دی. دا دوه ځانګړنې، دا دوه مهم عوامل، یعنی محرک او لوری، په لمانځه کې را خلاصه شوي دي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم حاضر دم، ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
بے نقابہ امریکہ
د تیرن رو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، اوس هم زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د امریکا کورنیو بدلونونو ته د کتنې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به هم د تیر وخت په شان لومړی په تیرونه کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته اشاره کړو.
ران اردن کو دا امریکا پا ترٹولو مهم و پیخو که باید دا سی ای تو کم خرکو پرزد دا تاو تریخوالی پا غندلو که پا امریکا که مومی اعتراضونو تا پا مکرو.
دا وصلو پا نا کنترول دا بنده دا امریکا دا اکثر و خرکو خفکان.
د په امریکا کې د پرګنو ترمنځ د درز زیاتیدا او د بې وزلۍ او د لوږې په زیاتیدا باندې د مشرانو جرګې د غړي برنی سینډرز نیوکې.
او د چین پر ضد د واشنگټن ورځ تر بلې زیاتېدونکې دښمنۍ ته اشاره کولای شو.
دوستانو، هغه اعتراضیا لاریونو چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 20مه نیټه د امریکا په لسګونو ښارونو کې وشول، د پیسیفیک جزیرو د خلکو، د آسیا توکم امریکایانو او د آسیایي هیوادونو د خلکو پر ضد د تاوتریخوالو د ختمېدا په ضرورت یې ټینګار وکړ. د امریکا په زرګونو خلکو د اټلانټا، د نیویارک، د لاس انجلس، د سان فرانسیسکو، د ډیټرویټ او د شیکاګو په شمول د هیواد په شپیتو خارنو کې د آسیایي توکم خلکو پر ضد توکم پالنې خلاف لاریونه وکړل. د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 18مه نیټه یو سپین پوستي سړی په جارجیا ایالت کې پروت په اټلانټا ښار کې د مساج په یو حال باندې برید سره د شپږو آسیایي مېرمنو په شمول اته کسان وژل. د توکم پالنې د ختمېدا او د جنگ د بندولو لپاره د اقدام، یعنی د انصار اعتراف غږ ملون کې سټایو وایټ د آسیایي توکم خلکو پر ضد د اټلانټا ښار د خلکو په ټول کې وویل، موږ دلته راغلي چې وایو چې د امریکا د آسیایي ټولنو پر ضد به توکم پالنه ونزغمو. هغه ویل دغه اعتراضي غونډه په ټول امریکا کې په شنبې ورځ د انصار اعتراف لا شپیتو منظمو شوي پروګرامونو څخه یوه غونډه وه. د امریکا چارواکي مغراس په اټلانټا ښار کې د مساج په حال باندې د مرګونې برید انګیزو پاکړه تحقیق ترسره کولو په حال کې دي. د امریکا چارواکو ویلي چې د رابرټ ارن لانګ په نوم د قتل د دوسیې شکمن کسان د دغې حملې په ترسره کولو اعتراف کړی او ادعا کړې ده چې د حکومت او کمپالنه انګیزه نه لري. د امریکا اعتراض کوونکو په شنبې ورځ دغه جرم ترسره کوونکي ته د تور د ورښودلو او د تور د اعلانولو غوښتنه وکړه. د انصار اعتراف منظمونکي ساټای واټي ویلي چې مونږ دغه وژله په توکم پالې انګیزې سره د جرم په توګه ګڼو. دا د هغو ډیرو حملو او د بریدونو د زیاتېدا برخه ده چې مونږ یې په ټوله امریکا کې د هیواد آسیایي توکمه ټولنو پر ضد وینو. تیر میلادي کال د پیسیفیک جزیرو خلکو او د امریکایانو او د آسیایانو پر ضد د نفرت د بندېدا ټولنه چې د کرونا ویروس د خپرېدا په وخت کې د آسیایي هیوادونو د خلکو پر ضد د احساساتو زیاتېدا ته په غبرګون کې جوړه شوه. په ټول هیواد کې د آسیایي هیوادونو د خلکو پر ضد د کرکې په هکله کابو 3800 موردونه ثبت کړل. د دغه لاریون د ترسره کوونکو په وینا له تېر میلادي کال راهیسې او د کرونا ویروس د خپرېدا په وخت کې چې د چین له ووهان ښار څخه پیل شوی و، په امریکا کې د آسیایي توکمه خارجو پر ضد نفرت زیات شوی دی. د دغې ټولنې یوه غړي جوډي چانګ وایي دا خبره چې چین تل د یوه ګواښ په توګه ښودل کېږي، دا د ډول توکم پالنې په زیاتېدا کې مهم رول درلودلی دی. د امریکا په اټلانټا ښار مظاهرو کې اعتراض کوونکو چې اکثره د چین خارجو شعارونه ورکول، له چین او د چین له خلکو د شیطان جوړولو کار بند کړی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زرنو د کرونا ویروس د چین ویروس بللی و.
دوستانو، تر ټولو نوی نظر سنجی د دې خودنه کوي چې د امریکا 50% خلک د وسلو په کنټرولولو او د غراز د امریکا د جنوبي سرحدونو په کنټرولولو کې د ولسمشر جو بایدن د حکومت په کارچار رضایت نه لري. د ای بی سی ټلویزیون او د اپسوس مؤسسې په نظر سنجی کې چې په یک شنبه ورځ یې نتیجې خپاره شوي، ویل شوي د امریکا 50% خلک په وسلو سره په تاوتریخوالي او د هغو کډوالو په څپې باندې چې د امریکا او د مکسیکو له سرحدونو تیریږي غور کولو کې د ولسمشر جو بایدن په کارچار رضایت نه لري. په دغه نظر سنجی کې د امریکا 42% خلک د وسلو په کنټرولولو کې د جو بایدن له کارچار سره موافق او 41% خلک هم د سرحد په کنټرولولو کې د جو بایدن په کارچار رضایت لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مشرانو جرګې په غړیو کې غږ کړی چې د وسلو د کنټرول د دوو لایحو په تصویبولو سره له وسلو د استفادې کار سخت کړي. په وو ورځو کې په امریکا کې د ډزو په دوو پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي. د وسلو د کنټرولولو موضوع د ډیموکرات ګوند یو غوښتنه او د جو بایدن د انتخاباتو په تبلیغاتو کې یو مطرح شوی موضوع و. د امریکا ولسی جرګې کانګرس چې د ډیموکرات ګوند تر کنټرول لاندې دی د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 11مه نیټه په هیواد کې د وسلو د ګرځولو د کنټرول په اکله دوه لایحې تصویب کړې. لومړی لایحه چې د 202 مخالفو رایو په مقابل کې په 228 موافق رایو سره تصویب شو د وسلو د اخیستونکو کسانو په مخنیوي باندې څارنه زیاتوي. د دوم لایحې پر اساس چې د 210 مقابلو رایو په مقابل کې په 219 موافق رایو سره تایید شوه، اړوند چارواکي به ژمن وي چې په 10 کاري ورځو کې د وسلو د اخیستونکو په مخنیوي غور وکړي او وروسته د وسلو د خرڅولو اجازه یعنی لایسنس ورکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د وسلو په ګرځولو باندې د محدودیتونو د زیاتولو غوښتون کې دی، خو د ولسي جرګې کانګرس دوی نوې مسوبې ممکنه ده په مشرانو جرګې سنا کې د ریپابلیکن ګوند د استازیو لخوا له سختو چلنجونو سره مخامخ شي. د امریکا له اساسي قانون سره سم د دغه هیواد د ښاري وسلې ګرځولی شي. د امریکا د ریپابلیکن ګوند ډیری غړي د وسلو د ګرځولو په قوانینو باندې د محدودیت د لګولو مخالف دي او د ډیموکرات ګوند ډیری غړي د وسلو په ګرځولو باندې د محدودیتونو له زیاتولو سره موافق دي. د امریکا د ولسي جرګې کانګرس په قضایي کمیټې کې د ریپابلیکن ګوند یو لوړ رتبه غړي جیم جوردن په ټویټر انټرنیټ پانی کې د یو پیغام په خپرولو سره له نویو مصوبو سره په مخالفت کې ولیکل، کانګرس د قانون مدار شاریزو لپاره د وسلو اخیستل لا پسې سخت کړل. د امریکا ریپابلیکن ګوند غړي د ولسي جرګې کانګرس دغه اقدام د اساسي قانون له دوهمې ماده سره په تضاد کې ګڼي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا په ولسي جرګې کانګرس کې د ډیموکرات ګوند څخه د پاسه 100 غړیو د مارچ د میاشتې په 1 نیټه په ولسمشر جو بایدن غږ وکړ چې د یرغلیزو وسلو د ګرځولو او ورڅخه د استفادې د مخه د نیولو کار د قانوني کولو لپاره اجرایي اقدام غوره کړي او هغه اجرا کاندي. د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه د ډیموکرات ګوند د استازیو دغه غوښتنه وروسته له دې مطرح شوه چې د کلورادو ښار په یوه مارکیټ کې په وروستیو ډزو کې له یرغلیزو وسلو کار اخیستل شوی. د امریکا د ډیموکرات ګوند استازیو ولسمشر جو بایدن ته په یو لیک کې غوښتنه کړې ده داسې اقدامات ترسره کړي چې تضمین ورکړي د وسلو تولیدونکي شرکتونه ونشي کولای له یرغلیزو وسلو استفادې ته د اړوند قوانینو خلاف ورزي وکړي.
دوستانو د امریکا د مشرانو جرګې سنا خپلواک غړي سناتور برنی سینډرز په خپل هیواد کې د بیوزلۍ او د بیکاری په زیاتیدا په نیوکه سره اعتراف وکړ. د امریکا 22 میلیون خاریز د خوړل لپاره کافی خوراک او خواړه نه لري. د امریکا لا ورمونټ ایلت څخه د مشرانو جرګې سنا غړي سینډرز په خپل ټویټر انټرنیټ پاڼه کې په خپل هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری په زیاتیدا باندې په نیوکه سره ولیکل، د کرونا وایرس د خپرېدا په وخت کې د امریکا په میلیونو خلک بیکاره شوي دي. د امریکا 22 میلیونه خاریز وایي چې دوی د خوړلو لپاره کافی خواړه نه لري، خو نن سبا په امریکا کې یو شمېر میلیارډرانو په 1.3 تریلیون ډالر هم وګټل. دا داسې اشاره ده چې یو جالي اقتصاد هغه ته ورته والی لري. په امریکا کې د پرګنو ترمنځ په زیاتېدونکي درز او د بېوزلۍ او د لوږې په ګډوډ حالت باندې د مشرانو جرګې سینډر سخته نیوکه په حقیقت کې په داسې هیواد کې چې ادعا کوي په دنیا کې د پانګونې تر ټولو پرمختللی هیواد بېوزلۍ د کډوالۍ او د لوږې له پلوه د امریکا د لسګونو میلیونو کسانو له غمیزې د ډک حقیقت ښودنه کوي. سینډرز په ځلونو د امریکا په سیاسي او اقتصادي حالت نیوکه کړې ده او باوري دي که څه هم امریکا په ظاهره یوه ډیموکراسۍ ګڼل کېږي، خو په عمل کې په امریکا کې الیګارشي، یعنی هماغه سیاسي اقتصادي پوځي او رسندوی شخصیتونه حکومت کوي او د خپلو ګټو په اساس په خپلو مهمو او سترو فیصلو او د سیاستونو په انځورولو او اجرا کولو بوختېږي. په امریکا کې زیاتو خلکو په تیره بیا ځوانانو، لږکیو او ښځو د برنی سینډرز دریزونو او نظرونو ته توجه کړې ده.
هغه ټکی چې د امریکا دغه خپلواکه سیناتور برنی سینډرز ورته اشاره کړې ده، دا دی چې د امریکا ټولنه په تیرو دوو کلونو کې چې کورونا ناروغۍ په دغه هیواد کې د مشکلاتو او د شخړو د زیاتېدو سبب شوې ده، د پرګنو ترمنځ د واټن له زیاتېده او د بېوزلۍ او د لوږې له ډېرېدا سره مخامخ شوې ده. برنی سینډرز څو ورځې مخکې په یوه ټویټر پیغام کې په امریکا کې په نابرابري نیوکه کړې ده او لیکلی وو، دغه خبره د منلو وړ نه ده چې نن سبا په امریکا کې ډېر شتمن کسان لا پسې شتمن کېږي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د کارګرانو کورنۍ د هڅې په حال کې دی. موږ اقتصادي سپما نه غواړو، بلکې داسې اقتصاد ته اړتیا لرو چې د یو شمېر کسانو لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره کار وکړي. د امریکا په ټولنه کې د شتمنۍ ناعادلانه ویش او پراخ توپیر ازردمه په دغه هیواد کې له ښکاره واقعیتونو څخه دی. دا داسې مسله ده چې شمیرنې هم هغه تاییدوي او د فدرال ریزرو د شمیرنو پر اساس د امریکا د 500 کسانو شتمنۍ د دغه هیواد د 1.5 میلیونو کسانو له شتمنیو سره برابرې دي، کوم چې د هیواد کابو نیمایي نفوس جوړوي. د امریکا د تر ټولو مشهور اقتصاد پوه جوزف سټیګلیتس د څیړنې پر اساس د امریکا د کابو 40% خلکو شتمنۍ یوازې د هیواد د 1% خارجو په لاس کې ده. په دې ډول د پرګنو ترمنځ د زیاتېدونکې درزه شتون د اقتصادي ځوړتیا او بیکارۍ له کبله د بېوزلۍ ډېر زیاتېدل او د خلکو د بېکوره کېدا د موردونو زیاتېدل د امریکا د ټولنې ځانګړتیاوې ګڼل کېږي. د امریکا د چارو کارپیژان علی رضا کوهکن وایي، د امریکا ټولنه چې د دنیا تر ټولو زیات میلیونران لري، په عین حال کې د پاموړ بې وزله خلک هم لري. دا داسې پیښه ده چې سوکه سوکه په ټولنیز مشکل بدلیږي. په مسلمه توګه د دغه ناعادلانه حالت دوام به په امریکا کې د ټولنیزو او د اقتصادي ګډوډیانو د زیاتېده او په هیواد کې د زیاتو ټولنیزو اعتراضونو د رامنځته کېده سبب شي. څرنګه چې په تیر میلادي کال کې په ټول امریکا کې د پرګنو ترمنځ د درز په زیاتېده او بې عدالتۍ او بې وزلۍ باندې اعتراض کې مظاهرې وشوې چې د اوریګان ایالت پورټلینډ ښار یې مرکز و.
عزیزانو، د چین په وړاندې د امریکا د جنګواړي کړشار په لړ کې دغه هیواد خارجه وزیر انتونی بلینکن په تېرې یکشنبه ورځ وویل له چین سره د واشنگټن اړیکې د زیاتېدونکې دښمنۍ په لاره روانې دي. هغه ویل امریکا باید د قدرت له دریځه د چین پر ضد اقدام وکړي او واشنگټن له پیکینګ سره د مقابلې لپاره پراخ بنسټ ستراتیژي ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په دوام کې د چین او د امریکا اړیکې څو اړخیزه وبلې زیاته کړه، دغه اړیکې دښمنانه، د سیالۍ او د مشارکت اړخونه لري. انتونی بلینکن لا چین سره مخته د پراخو چیلنجونو د ختمولو لپاره د امریکا له متحدانو سره د ملګرتیا په اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا د خارجه وزیر انتونی بلینکن نوی څرګندونې د خودنه کوي چې د جو بایدن حکومت د چین په اکله کړچار کې نه یوازې د پخواني ولسمشر ټرمپ د حکومت د سیاست د دوام اراده لري، بلکې له چین سره د تاوتریخوالو زیاتولو په دې زمینه کې له ځان سره د خبرو متحدانو او شریکانو د ځای کولو کوشش کوي. په دغې مسالې باندې د ملي امنیت د ستراتیژۍ د موقت راهنما په نوم د جو بایدن د حکومت په لومړي امنیتي سند کې د مطرح شوي لوتوګې په چوکاټ کې ټینګار شوی دی. پدغه سند کې چې په حقیقت کې پراتون کو څلورو کلونو کې د امریکا د بهرنی سیاست او د امنیتی لارې د نقشې په معنا دی د امریکا پر ضد د چین لخوا د ادعا ور چیلنجونو ته ځانګړي پاملرنه شوې ده. داسې ښکاري له دغو څرګندونو چې ورتیر شو د امریکا حقیقي اندېښنه تر راتلونکو څو کلونو پورې د نړۍ د لومړي اقتصاد قدرت په توګه د چین رامنځته کېدل او د چین د پوځي قدرت زیاتېدل دي چې د هغې شیندونکي پوځي قدرت په توګه یې په ختیځ آسیا کې د امریکا دودیز موقعیت او اوسني امنیتي معادلات له چیلنج سره مخامخ کړي دي. په دې سربیره واشنگټن هم دا اوس د نړۍ په بیلابیلو سیمو په تیره بیا د لویدیځې آسیا سیمې په شان سیمو کې د چین د شتون په زیاتېدا اندېښمن دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن په تیره یکشنبه ورځ د ایران او د چین ترمنځ د 25 کلنې موافقې لاسلیکې ده ته په غبرګون کې ویلي، مونږ یو کال کېږي چې دغه موافقې په هکله اندېښمن یو. د امریکا رسندویو د ایران او د چین ترمنځ د 25 کلنې موافقې لاسلیک کېدل د امریکا د بایکاټ سیاستونو ته د ماتې د ورکولو لپاره د تهران او پیکینګ هڅه او د ایران او چین پر ضد واشنگټن لاسوهونکو مقابله غواړو سیاستونو ته ځواب بللې دی. د سیاسي علومو استاد عبدالله اشایجی وایي چې چین له ایران سره د ملګرتیا د سند په لاسلیکولو سره امریکا او لویدیځ هیوادونو ته روښانه او واضح پیغام واستوه او هغه دا چې چین د امریکا د نفوذ په سیمه کې د هر اړخیزې ملګرتیا یو سند لاسلیک کړی دی.
عزیزانو، به نقاب امریکا دا دغه پروگرام وختم پام دی زای کی پای ته رسیږي. نو حاضر دم موجم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
په مهربان الله مسپارو.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.